امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون وایي چې د انتخاباتو د کمیسون لس سره موقتی او شل دایمي کارکونکي د جمهوری ریاست د انتخاباتو په جریان کې په درغلیو کې دخیل وو. عبدالله عبدالله وایي چې طبیعي پیښو په 19 ولایتونو کې 310 کسه وژلې دي او په مسکو کې د یو مخالف مشر په وژل کېدو باندې د اعتراض د څرګندولو لپاره مظاهره شوې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي پر رپورټونو علاوه د ځوانې هیلې پروګرام هم لرو، مګر دا پروګرام د وخت سبت شوی دی. تاسو سره راسن نشو غږیدې. اوس زه زیبا خادم او روحان نورزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون وایي چې د انتخاباتو د کمیسون لزر موقتی او شل دایمي کارکونکو د جمهور ریاست په انتخاباتو کې په درغلیو کې دخیل وو. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسون ویان نادر محسنی نن خبر اعلان ته وویل چې کیدای سي د دوه کارکونکو نمونه په تور لیست کې شامل سي. هغه وویل چې د انتخاباتو د کمیسونونو تورن کارکونکي کولای سي چې د ځان دفاع وکړي، خو باید چې د رواني اونۍ تر پای پورې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون ته مراجعه وکړي. ښاغلی محسنی وویل
کسایی کې اسناد نسبت به اونا موجود بوده، شواهد موجود بوده، شکایت ها موجود.
ده حقوق کسانو په حق له چې اسناد وو، شواهد وو، په هر کچه چې وو د قانون په اساس د شکایتونو د کمیسون له خوا څارل شوی. اوس مهال د ټاکنو د مرکزی دفتر مشران غونډه لري او نور لند مهال کارکونکو چې لزر کسانو څخه دیږي حقوق کېدای شي په تور لیست کې شامل شي.
د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون ویلی دی چې د یوې اونۍ نه وروسته به وروستی لیست خپور کړي. دا کمیسون وایي چې په لیست کې شامل کسان به د خپلو دندو نه لیرې کړل سي او په راتلونکي به د انتخابات په کمیسون کې د کار اجازه ورنه کړل سي. نادر محسنی دا خبره هم وکړه چې له یوې اونۍ وروسته به دوی په انتخاباتو کې په درغلیو کې د ښکېلو کسانو په اړه باندې یو بشپړ رپورټ خپور کړي. په همدې حال کې د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي چې غوره به دا وي چې د انتخاباتي درغلیو رپورټونه د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون ته ورکړل سي څو هغوی په اړه پریکړه وکړي.
عبدالله عبدالله وایي چې په 19 ولایتونو کې د طبیعي پیښو له امله 310 کسه مړه شوي دي. اجرایوي رئیس وویل چې په 9 ولایتونو کې په طبیعي پیښو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. عبدالله عبدالله زیاته کړې ده چې زیانمنو شوو کسانو ته د مرستې د رسولو او د ژغورنې فعالیتونه په 5 پړاوونو کې روان دي. هغه ویلي دي چې په دې حقله د جمهور رئیس سره خبرې کړې دي او ډېر زر به په دې حقله اقدام وشي. ښاغلی عبدالله وویل
ولایت پنجشیر کې رقم تلفات امروز به 196 نفر شهید.
په پنجشیر ولایت کې نن تلفات شمیر 169 کسان ته ورسید چې 3 کسان پکې ټپیان دي. همداشان په بدخشان کې 14 کسان شهیدان شوي. په هرات کې 1 کس، بادغیس کې 3 کسان، بامیان کې 3 کسان، د پروان په غوربند او سلنګ کې 14 کسان، کاپیسا کې 3 کسان، بغلان کې 6 کسان، تخار کې 3 کسان، ننګرهار کې 3 کسان، لغمان کې 6 کسان، غور کې 1 کسان، نورستان کې 12 کسان، دایکندي کې 10 کسان، بلخ کې 9 کسان، فاریاب کې 12 کسان، فراه کې 2 او اروزګان کې هم 2 کسان.
اجرایوي رئیس وویل چې د پنجشیر د ولایت په شمول په ځینو ولایتونو کې اوس هم د واورې د خویدو له امله لارې بندې دي، مګر کار روان دی چې د غلارې بیرته خلاص شي. بل پلو چارواکو ویلي دي چې د سالنګ لویه لاره چې تېره اونۍ د واورې د خویدو له امله بنده شوې وه، تېر ماښام د ترافیکو په مخ پرانستل شوې ده.
د بشري حقونو د څارنې ډله د افغانستان د حکومت نه غوښتنه کوي چې د طالبانو سره دي په خبرو کې ښځو ته سمه ونډه ورکړي. د بشري حقونو د څارنې ډله چې مرکز یې په نیویارک دی ویلي دي چې د افغانستان د حکومت روسي بیانونه ښیي چې هلې ځلې روانې دي چې د طالبانو سره خبرې اترې پیل سي. د بشري حقونو دغه ډله ویلي دي چې د افغانستان حکومت وضاحت نه دی ورکړی چې د سولې پر اصولو کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د فیصلو په اساس کېږي د ښځو استازیتوب څنګه کېږي. په یو خبر شوي بیان کې د بشري حقونو د څارنې د ډلې د ښځو د حقوقو تحقیق کوونکي هیثر بار ویلی دی چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو فعالینو په وار وار دا خبره کړې ده چې ویره لري چې حکومت به د طالبانو سره د جوړجاړي په مقصد د ښځو د حقوقو نه تیر سي. هغې وویل چې د افغانستان حکومت باید دا اطمینانی کړي چې د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د خوست په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې نادر شاه کوټ په ولسوالۍ کې درې کسان چې غوښتل یې د سړک پر غاړه بم ځای پر ځای کړي د خپل بم په چاودنه کې وژل شوي دي. د خوست امنیت قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت امریکا غږ ته وویل چې پیښه د نادر شاه کوټ د ولسوالۍ د شمبوات په شارګوټ کې تیره شپه شاوخوا 10 بجې سوې ده. هغه وویل چې په چاودنه کې یوازې هغه درې کسان وژل شوي دي چې بمې پرېښودی او بل چاته زیان نه دی اوښتی. ښاغلی غیرت زیاته کړې ده چې پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د دیورن کرخې ته نږدې د چمن امنیتي چارواکي وایي چې په دغه خارګوټي کې نامعلوم وسلوالو دوه افغان پولیسان وژلي دي. چارواکو ویلي دي چې دغه پولیسان چې ورونه وو د چمن د بای پاس په سیمه کې په ډزو کې وژل شوي دي. د چمن یو لوړ رتبه چارواکي د نوم د نه اخیستلو په شرط مشال رادیو ته ویل فکر کوي چې طالبانو دغه درې پولیس وژلي دي. وژل شو کسانو په هلمند کې د پولیسو په توګه کار کاوه.
پاکستانی چارواکي وایي چې د ایران د یوې منسوبي ډلې مشرینی ولید دي. چارواکي وایي چې سلام ریګي په نوم یو کس پرون په داسې حال کې ونیوي چې په یو بس کې سفر کوي. دا معلومه نه ده چې پاکستان په دغه تورن چې د بلوچستان د سنی ډلې جیش العدل مشر دی ایران ته وسپاري او کڅنګ. یو چارواکي د نوم د ناخصولو په شرط ویل دي چې سلام ریګي د کوټې نه 50 کیلومتر لیرې نیول سوې دي. په ریګي باندې په پاکستان او ایران کې د ځانمرګ بریدونو او عراق او سوریه ته د وسلوالو داستولو تور لګول سوې دي.
د کابل په خار کې نن په لسګونو معلولینو د کار او ټولنیزو چارو د شهداو او معلولینو د وزارت مخې ته اعتراضیه غونډه وکړه او دغه اعتراض کوونکو د دې وزارت په چارواکو باندې تور ولګاوه چې له دوی سره یې کړې ژمنې نه دي عملي کړې.
د اسرائیل سره اعظم بنیامین نتنیاهو واشنگټن ته روان شوی دی. هغه به د سې شنبه په ورځ د امریکا د کانګرس دواړو جرګو غړې غونډې ته وینا وکړي. د اسرائیل سره اعظم په هوایي ډګر کې وویل چې په یو تاریخي ماموریت امریکا ته ځي او هڅه به وکړي چې د ایران سره د اټومي موافقې مخه ونیسي. سپین ماڼۍ په دې په غوسه ده چې د امریکا د کانګرس استازو د جرګې رئیس جان بینر د اسرائیلو سره اعظم ته د سپین ماڼۍ د مشورې نه بغیر بلنه ورکړې چې کانګرس ته وینا وکړي. د امریکا د کانګرس ځینې دیموکرات غړي پلان لري چې د اسرائیلو د سره اعظم وینا ته ولاړ نه سي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوسن رایس د نتنیاهو پلانونه د دواړو هیوادونو د مناسباتو اساساتو ته تخریبونکي بللی دي. سوسن رایس تیرونه ویلی وو چې د امریکا او اسرائیل ترمنځ روابط همیشه د امریکا د دواړو ګوندونو د توافق په اساس وو، خو هغې زیاته کړې ده چې د جمهور غوښتونکو لخوا دغسې اقدامات روابط خرابوي. نتنیاهو د یکشنبې په ورځ وویله چې هر څه چې په وسه وي وبه یې کړي چې د اسرائیلو راتلونکی خوندي سي. په روانې میاشت کې به په اسرائیلو کې انتخابات وسی او نتنیاهو او ګوند په دغه انتخاباتو کې سیالي کوي.
د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو وایي چې حکومت یو امریکایي پیلوټ د جاسوسۍ په تور نیولی دی. هغه چې پرون یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د تاچیرا په ایالت کې دغه پیلوټ نیولی دی. مادورو زیاته کړې ده چې پیلوټ هسپانوي ول اصله امریکایی دی او اسناد هم ورسته ورسره نیول شوی دی او دغه په قول د پیلوټ د دوی پوښتنو ته ځوابونه وایي. د وینزویلا جمهور رئیس په دې اړه چې دا پیلوټ د پوځي او یا هم د ملکی مسافرون کې الوتکې پیلوټ دی نور څه نه دی ویلي. ښاغلی مادورو ویل چې یو شمیر نور امریکایان هم توقیف شوی دي چې د ده په قول یو شمیر د استخباراتي فعالیتونو په تور نیول شوی دي.
په مسکو کې نن په زرګونو کسانو د مخالفینو د مشر بوریس نیمیتسوف په وژل کېدو په خاطر لاریون وکړ. سینو لاریون کوونکو د ځانون سره لوحې هم انتقالولې چې قربان لیکلي و موږ نه ویریږو. د لاریون تنظیمونکي ویل دي چې په لاریون کې او 10000 کسانو برخه اخیسته و، خو د موسکو پولیس بیا وایي چې په دغه لاریون کې تشپاره 10000 کسانو پورې برخه اخیسته و. ځینو لاریون کوونکو د وجلسي مخالف مشر 55 کلن نیمیتسوف عکسونه هم انتقالول. بوریس نیمیتسوف د جمعې په شپه په موسکو کې ووژل سو.
د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفان د میستورا د مشق ته تللی دی چې د جګړې په پای ته رسولو وغږیږي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماټان د شنبې په ورځ په دې هیله د مشق ته ورسېدل چې دواړه خواوې په شمالي ښار حلب کې له جنگ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي. دوی هڅه کوي چې د سولې د سیمه ییزې موافقې له لارې اړو